دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبرګم داسې ډیرډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې باوراندې واوري چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د غونډې تر لغوه کېدو وروسته به د سولې لپاره اوس څه کیږي؟ د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له فریبا صاحب څخه اورو.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په ځنډیدو خواشینی ښودلې. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، او وروسته له هغه چې د پاکستان د مالي وزیر اسد عمر استعفا وکړه، د پاکستان صدراعظم په خپله کابینه کې بدلونونه راوستي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په ځنډیدو خواشینی ښودلې ده، او ویلي دي چې له ښکېلو اړخونو سره په تماس کې دی او هغوی هڅوي چې خبرو اترو ته ژمن پاتې شي. زلمی خلیلزاد تېره شپه ناوخته وروسته له هغه چې افغان حکومت د قطر د غونډې د لغوه کېدو اعلان وکړ، پر خپل ټویټر ولیکل چې خبرې اترې د سیاسي هواري او دوامدارې سولې یو مهم ټکی دی او بل بدیل نه لري. نوموړي پر ټولو خواوو غږ وکړ چې له فرصت څخه استفاده وکړي او د غونډې د ګډونوالو په یوه داسې لیست سره سلاسي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دته د مرستې اړتیا پیښه سي، مرستې ته چمتو دی. د ارګ مڼې تېره شپه په یوې اعلامې کې د دوحې د ناستې د لغوه کېدو علت دوحې ته د تلونکي افغان پلاوي په منلو کې د قطر پاتې راتلل بللی دي. د افغانستان حکومت تیره سه شنبه د افغان سیاستوالو حکومتي چارواکو مدني فعالانو افغان ښځو او خبریالانو 250 کسیزه لست جوړ کړ چې تمه وه د قطر په بین الافغاني ناسته کې ګډون وکړي. تر دې مخکې طالبانو د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان له لورې خپور سوی لست اوږد او نه منونکی بللی و. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د نورګرام ولسوالۍ اړوند په یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو د مقاومت سره مخامخ شول. د نورستان والی زیاته کړه
په نورګرام ولسوالۍ کې سهار وختي د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا نه حمله شوې او دغه حمله په شاتم بول شوې دي. د طالبانو 15 کسان تر اوسه پورې وژل شوي معلوم شوي دي. د جنګول په نوم باندې د طالبانو پخواني ولسوالو عمومي نظامي قومندان هغه هم په دغه 15 کسانو کې دي.
د جغل قیوم په خبره اوس هم په سیمه کې افغان ځواکونه افغان هوایی ځواکونه د وسلوالو طالبانو پر پټن ځایونو بریدونه کوي. د نورستان والی زیاتوي پولیس او ځایو خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د فاریاب امنیه قمندانې وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو پر دوو ولسوالیو بریدونه وکړل. د فاریاب امنیه قمندان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه په دولت آباد او قیصر ولسوالیو کې سوي دي چې د حکومتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د شغل یورش په خبره وسلوالو طالبانو او ولسی پاتون کوونکو ته په دې بریدونو کې مرګ شو بلا وشته ده. نو موري ازادي راډیو ته ویل دی وی تیر شپه یو ځل بیا طالبانو پر دوو ولسوالیو تهاجمي بریدونه وکړل چې د افغان امنیتي ځواکونو او ولسی پاتون کوونکو په همکاري په شاو تمبول سول. په نتیجه کې په دولت آباد ولسوالۍ کې درې تنه طالبان وژل شوي، دوه یې ټپیان دي، او په قیصر ولسوالۍ کې بیا اووه تنه طالبان وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. زموږ امنیتي ځواکونو او ولسی پاتون کوونکو ته هم مرګ ژوبله وشته ده. څلور تنه وژل شوي او دوه ټپیان لرو.
چهار نفر شهید و دو نفر زخمي از نیروهای امنیتي و دفاعي داشته.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د خپل سر وسلوالو یو مهم قومندان نیول شوی دی. د دغه ولایت والي ویان عصمت الله مرادي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا قومندان ارباب حمیدالله نومیږي او تېره ورځ د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سو. د شغلي مرادي په خبره دغه قومندان د انسان ځورونې، خپل سر وژنو، انسان تښتونو، باجګیري او د قانون ماتونې په ګڼو پیښو کې ښکېل وو. مرادي زیاتوي چې ارباب حمیدالله نه یوازې په امام صاحب ولسوالۍ بلکې د شاوخوا نور امنیتي سیمو کې هم په خپل سر تخریبي فعالیتونو بوخت چې خلکو یې په پرله پسې ډول د نیول کېدو غوښتنه کوله. زموږ غلازه د راډیو وروسته لاغه چې د پاکستان د مالیه وزیر اسد عمر استعفا وکړه، د پاکستان صدر اعظم په خپل کابینه کې بدلونونه راوستي. د پنځشنبه په ورځ د اسد عمر د استعفا علت په پاکستان کې د پراخیدونکو مالی بحران په کابو کولو کې د حکومت پر ناکامۍ انتقادونه شول سوي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د مصرفي اموالو د لوړو بیو له کبله د خلکو له زیاتېدونکې نارضایتۍ سره مخ دي، د اسد عمر استعفا پر صدر اعظم عمران خان فشار زیات کړی دی. پاکستانی روپۍ د 2018 میلادي کال راهیسې په سلو کې ډېر ارزښت بایللی چې په دې هیواد کې د انفلانسیون زیاتېدل چټک کړی دی. حکومت په یوې اعلامیې کې ویلي چې عمران خان عبدالحفیظ شیخ ته دنده سپارلې چې د ده د ځانګړي سلاحکار په توګه دي د مالیې د وزارت څارنه وکړي. پخوانی لوړ پوړی استخباراتي چارواکی اعجاز شاه د کورنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل سوی دی. وروسته له هغه چې پرون اسد عمر خپله استعفا اعلان کړه، عمران خان په اسلام آباد کې خبري کنفرانس وروغوښت او دا یې تایید کړه چې پاکستان په ستونزمن اقتصادي وضعیت کې دی. او د اوکراین د ولسمشر په انتخاباتو کې مخکښ کاندید ولادیمیر زیلینسکی ژمنه کړې چې که بریالی سي نو د ناټو سره د اوکراین د یو ځای کېدو په اړه به د هیواد کې عمومي ټول پوښتنه وکړي. د وړاندوینې له مخې هنرمند او کمیډین ولادیمیر زیلینسکی له خپل سیال او اوسني ولسمشر پیترو پروشینکو مخکې دی. ښاغلی زیلینسکی همدارنګه ویلي د اوکراین له خلکو په ځانګړي توګه د روسي ژبو سیمو له اوسېدونکو سره به کار وکړي څو د ناټو له تړون سره د یو ځای کېدو په اړه یې پر منفي نظر بریالی سي.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولس پاج نوي په ټول افغانستان کې اوري. په قطر کې له طالبانو سره سبانۍ غونډه لغوه شوه، اوس به څه کېږي؟ د ولسمشر مرستیال ویاند وایي
فعلا اولویت ما جرگه مشورتی صلح است و نشست که قرار بود در قطر برگزار شد فعلا لغو.
کنریان د شوز و انجونو لپاره د سولې پر اهمیت ټینګار کوي.
په دې جنگ کې چې دی خويند ډیر تکلیف لري، ډیر رنجوري خويند، خو خپل خاندان له لاس اور کوي، مورګان خپل بچی له لاس اور کوي. زله مخالفینو ورونو غوښتنه کوم، جنگ خو زمونږ د دولت سره دی، له امریکا سره خو نه دی.
په کندهار کې هم لاریون کوونکو د سولې ناره جګه کړه. د افغانستان دفاع وزارت ژمنه کوي چې غزنی ولایت به له وسلوالو مخالفانو پاکوي، او د افغانستان د ختیځ زون دینی عالمان د خالد اول فتح په نامه د عملیاتو بندول غواړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پاج نوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي د قطر د ناستې له لغوه کېدو وروسته اوس لومړی توپ د سولې مشورتي لویې جرګې ته ورکوي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت د لوري د جوړ شوي نوملړ په مقابل کې د قطر حکومت دوی ته د نورو کسانو لست وسپاره څو د سولې په خبرو کې له طالبانو سره ګډون وکړي، او د مرتضوي په وینا دا لست افغانانو ته د منلو نه دی. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
افغان حکومت وایي د قطر ناستې له لغوه کېدو سره اوس د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل یې لومړیتوب دی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس زموږ لومړیتوب د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل دي، او په قطر کې جوړېدونکې ناسته د اوس لپاره لغوه شوه.
ښاغلی مرتضوي دا هم وویل چې د افغان حکومت له لوري د قطر پایتخت دوحې ته له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره د ورتلونکي پلاوي نوملړ په مقابل کې د قطر له لوري یو بل لس وړاندې شو چې دا د سولې لپاره د افغانانو د ارادې سپکاوی و. د نوموړي په خبره دا چمتو شوی نوملړ هر اړخیز و چې د هیواد بېلابېلو قشرونو استازي پکې شامل و. ټاکل شوی وه له قطر ناستې وروسته له طالبانو سره د سولې لپاره د خلکو د نظریاتو د اورېدو لپاره په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي، خو اوس چې د قطر ناسته لغوه شوه افغان حکومت ټینګار کوي چې په ټاکل شوې نیټه دې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. د سولې مشورتي لویه جرګې کمیسیون د معلوماتو له مخې دغه جرګه به د راتلونکي څلور میاشتې په 9 نیټه جوړه او څلور ورځې به دوام وکړي چې د ټول هیواد په کچه به پکې 2500 کسان برخه واخلي. له دې سره د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون مرستیال ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه جرګې ته ټول تدابیر نیول شوي او په خپله ټاکل شوې نیټه به جوړ شي. ښاغلی امرخیل د دغه جرګې د څرنګوالي په اړه ډاټ ورکړ.
تدابیر نیولې دي او بلدار چې اطمینان ورکوي د افغانستان ولس ته هم سیاسینو ته چې جرګه د کوم کمپاین لپاره استفاده ترې نه کیږي، یوازینی یو کمپاین بدل تکیږي چې هغه د سولې کمپاین ده.
ضیاءالحق امرخیل وایي د دغه جرګې لپاره د افغانستان له بیلابیل ولایتونو او سیمو د علماو، ښځو، قومي مشرانو او ژورنالیستانو له ډلې استازي ټاکل شوي او د خلکو نظریات له طالبانو سره د سولې په تړاو به شریک کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت د قطر د سولې د غونډې تر لغوه کېدو وروسته د سولې پر مشورتي جرګې ټینګار کوي او تمه ده چې دا جرګه د څلور ورځو لپاره له نن نه 9 ورځې وروسته په کابل کې جوړ شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کونړ کې ښځې وایي په روانو جنګونو کې تر ټولو ډېر زیات زیان دوی ته اوړي او دوی نور له جنګونو او ویرونو په تنګ شوي دي، سوله غواړي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روحله انوري راپور لري.
په کونړ کې خویندې او میرمنې وایي څلوېښت کلنې جګړې ترې ډېر خپلوان اخیستي او تر اوسه د جګړو په وجه خوشاله ورځ نه ده لیدلې. د بی بی فاطمه لیسې دوه تنه زده کوونکې وایي
مثال مامن دی په دې جنگ کې چې د خویندې ډېر تکلیف لري، ډېر رنجوري، ځکه چې په جنگونو کې د زین خویندې پلرونه له لاسه ورکړه، زین چې دی ورونه له لاسه ورکړه، د کورنۍ نږدې خپلوان له لاسه ورکړه، خونځوي ته په ډاډه زړه نشي تللی، له کوره په ډاډه زړه نشي راوتلی، هر ورځ د غم په ټغر ناستې وي، هر وخت یې سترګې سرې وي.
مثال یاد د دولسمی بی ټولګي زده کوونکې
په روان جنگ کې خویندې او میندې ډېرې ځورېږي، ځکه چې خویندې خو خپل خاندان له لاسه ورکوي، مورګان خپل بچي د لاسه ورکوي، بې سرپرسته کېږي، یعنی بچي بېخي اطمینان شي، هیڅوک هم نه لري، هر ورځ د غم په ټغر ناست، یعنی د افغانستان کې داسې څوک نشته چې زړه درد نه لیدلې.
میرمنې وایي د جګړې دواړو خواو ته افغانان وژل کېږي او ټپین کېږي او له وژل شوو کسانو بې سرپرسته او بې څوکه کورنۍ پاتې کېږي.
زما نوم سارا دی. په دې کې چې دی خویندې او میندې مو ډېر زیات یعنی دردېږي، یعنی ځینې داسې خویندې هم چې تر دې چې خپل هغه وعدې هم نه وي لیدلې خو د لاسه ورکړي، او ځینې زموږ ماشومان هم داسې دي چې خپل پلاران له لاسه ورکړل او یتیمان شول، همداسې پاتې شول په میدان کې، او میندې مو هم همداسې پاتې شول.
دوی وایي پردي افغانستان کې د سولې راوست تلو سره دومره دلچسپی نه لري، نو باید چې وسلوال طالبان او افغان حکومت په خپلو کې سره کینی او ستونزه د خبرو اترو للارې هواره کړي چې په هیواد کې سوله راتلل د ټولو افغانانو یوازینی ارمان دی.
نوم مې سلما ده، د دم کلی اوسیدونکی ما. باید یو بل سره کینی خبرې وکړي، د یو بل خبرو ته احترام وکړي، د یو بل نظرونه واوري او ښه لاره انتخاب کړي چې هغه سره موږ سوکاله او ارامه ژوند وکړی شو. زه له مخالفینو ورونو غوښتنه کوم، جنګ خو زموږ د دولت سره دی، له امریکا سره خو نه دی، زموږ کونډې کېږي، زموږ خویندې کونډې کېږي، زموږ میندې بوري کېږي، امریکایان خو نه بوري کېږي نه کونډې کېږي، هغه خو نه ژړېږي، ژړېږو موږ. باید زموږ له دولت سره خبرې وکړي، راشي زموږ له دولت سره کښېني. زموږ دولت شکر اسلامي دولت دی، امریکایان درد نه ویني، درد خو موږ ویني، زړونه خو زموږ فرهر کېږي.
په کونړ کې خویندې په داسې حال کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د جنگ بندولو او سولې راوستلو غوښتنه کوي چې کېدای شي د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شپږم دور خبرې پیل شي. داسې پریکړه هم شوې وه چې په قطر کې بین الافغاني خبرې هم وشي، خو د نامعلومو لاملونو په وجه هغه خبرې وځنډېدې.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمېر کونړۍ انجونې او میرمنې ټینګار کوي چې طالبان او حکومت دې د سولې خبرو ته سره کښېني. بل لور ته په کندهار کې د پنجشنبې په ورځ د سولې د هڅو په ملاتړ لاریون وشو. په دې لاریون کې چې د کندهار سلګونه اوسېدونکو برخه پکې اخیستې وه، ګډونوالو وویل چې د سولې د هڅو په وړاندې د خنډونه نه رامنځته کېږي او نور دې په هېواد کې د شخړې د پای ته رسېدو لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی راپور لري.
د پنځشنبه په ورځ د کندهار د شهیدانو څلور لارې نه بیا تر احمد شاهي لوبغالي پورې د سولې د هڅو په ملاتړ یو ستر لاریون ترسره سو. لاریون د کندهار د سولې د ولایتي دفتر له لوري په لاره اچول سوی و او تنظیم کوونکو یې د جګړې له ښکېلو لورو د اوربند او تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د کندهار د سولې د ولایتي دفتر رئیس شیر احمد حکیار او دیني عالم محمد نسیم د نورو په استازیتوب وویل
د خپل هیواد د معلولو وږو تږو کونډیانو او یتیمانو په خاطر د سولې د دې غږ ته نبی کوایست او د سولې سره یو ځای سئ تر څو د جنګ غمیزه پای ته ورسیږي. دلته د نظام مشرتابه دې هم هغه کارونه وکړي چې سولې ته په راتګ کې پوره پوره اسانتیا پېښولی سي.
موږ پر ورور هغه ورونو پر دغه ورونو پر دواړو ځاغ کړو چې نور باید صلح وکړي. صلح خیر ده او قرآن ورته خیر ویلي دي، د الله کلام ورته خیر ویلي دي.
په دې لاریون کې ځوانانو، میرمنو، قومي مشرانو او دیني عالمانو ګډون کړی و. هغوی هم د سولې د روانو هڅو د ملاتړ ترڅنګ په دوحه کې کېدونکي بین الافغاني خبرو ته هیله مندي وښوده.
څنګه کته د غونډې څخه دغه غوښتنه لرو چې طالبان ورونه و حکومت ورونه دا د سره کښېني، خپله سولې دې راولي، خپله سولې دې وکړي. د هېچا په خبرو پسې دې ګرځي نه داخلو.
د قطر غونډې چې باید موږ د افغانانو سوله راولي، دغه م ځینې هیلو توجه دی چې افغانان په غوټه غر سره کښېنئ، دغه م ځینې هیلو توجه دی.
ولا ډېر ورته هیلې من چې قسم په دا سترګو دا رقم ته راووتلم ته ډېر ورته دغه
لاریون تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره سو او پر مهال یې د کندهار مهم واټونه هم د ترافیکو پر مخ تړل سوي وو. د کندهار اوسیدونکي داسې مهال د سولې د هڅو په ملاتړ لاریون کوي چې د قطر غونډې ته د تلونکي پلاوي سفر هم د ځینو دلایلو له امله ځنډول سوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان مالی وزیر استعفا وکړه. اسد عمر په داسې وخت کې استعفا کړې ده چې پاکستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او نورو پورونو ته اړتیا لري. عصمت څاروان په سټوډیو کې راسره دی. لومړی به له ده واورو چې پاکستان د پاکستان د مالی وزیر د استعفا او د پاکستان د اقتصادي وضعیت په اړه نور جزئیات څه دي.
لکه څنګه چې تاسو ویل، د پاکستان د مالی وزیر عمر اسد په داسې حال کې استعفا کړې ده چې پاکستان له سخت مالی بحران سره مخامخ دی او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د دې مالی بحران په کنټرولولو کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی. د ښاغلي عمر استعفا چې پرون پنجشنبه اعلان کړه، پر صدراعظم عمران خان چې د جنسونو د بیو د لوړېدو په خاطر د خلکو له غوسې سره مخامخ دی، فشار نور هم زیات کړ. په پاکستان کې د انفلاسیون له کبله د جنسونو بیې ورځ په ورځ لوړېږي او په دې باندې ډېر خلک په غوسه دي. د 2013 میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د پاکستاني روپۍ ارزښت په سلو کې ډېرش کم شوی دی. د پاکستان د حکومت له بیان سره سم صدراعظم عمران خان عبدالحفیظ شیخ ته دنده سپارلې چې د مالیې وزارت سرپرستی وکړي. د همداراز خپل ځانګړی سلاکار اعجاز خان چې پخوا یو جګپوری استخباراتي چارواکی و، د کورنیو چارو وزیر ټاکلی دی. لږ وروسته له دې چې اسد عمر د مالیې له وزارت خپله استعفا پر ټویټر اعلان کړه، صدراعظم عمران خان په اسلام آباد کې یو خبری غونډه وروبلله او د پاکستان پر اقتصادي ستونزو اعتراف وکړ. تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو دا نه منله چې اقتصاد خراب دی یا خراب خواته روان دی. البته د اپوزیسیون ګوندونو دا اعتراضونه همیشه کول، انتقادونه کول چې اقتصاد سمې خواته روان نه دی. له همدې کبله هم ځینو ګوندونو د عمر اسد د اسد عمر د استعفا کلی کړی دی. عمران خان وویل موږ ته پکار ده چې ځینې سختې پرېکړې وکړو او څه ناڅه صبر ولرو. البته د خلکو وغوښتل چې صبر وکړي او د مالیې له نوي وزیر سره مرسته وکړي او ملاتړ یې وکوي. عمران خان یو شمېر نور وزیران هم بدل کړي دي. د هغو په منځ کې یو هم د اطلاعاتو وزیر فواد چودري دی چې نور به د ساینس او ټکنالوژۍ د وزیر په توګه کار کوي.
بلې، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې د پاکستان اقتصاد ډېر زیات خراب دی، د اسد عمر استعفا به په مجموع کې څه تاثیر وکړي؟
د استعفا ډېر اغېز لرلی شي. د پیسو له نړیوال صندوق سره خبرې کولې او د یو له هغو کلیدي شخصیتونو څخه و چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د پاکستان لپاره د پور د اخیستو په خاطر خبرې کولې. د لدې صندوق سره د 8 میلیارد ډالرو پور په اړه خبرې کړې وې. عمر په واشنگټن کې د پیسو له نړیوال صندوق سره له خبرو وروسته استعفا وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه چې د پیسو پر نړیوال صندوق زیات اغیز لري ویلي دي چې پاکستان ته باید په میلیاردونو ډالر پور ورنکړل شي، ځکه چې پاکستان له چین څخه د یو کمربند او یوې لارې د پروژې لپاره پورونه اخیستي دي. پاکستان تر دې وړاندې له سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو هم 2 میلیارد ډالر پور اخیستی. خو له دې سره سره ویل کیږي چې د اسعارو زیرمه په خلاصېدو ده او اقتصادي ستونزې مخ په ډیریدو دي.
البته اسد عمر په امریکا کې ډیر هلې ځلې وکړې چې د پاکستان لپاره نور مرستې ترلاسه کړي. د رویټرز اژانس په د اسعارو د تبادلې په استناد یو امریکایي ډالر نن ورځ 141 پاکستانی روپی کې چې البته څه باندې 0.15 141 پاکستانی روپی اشاریه 0.15. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان موضوعاتو ته بیرته ورمخه کوو. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد وایي غزنی به له وسلوالو پاکوم. دغه ولایت ته د یو پلاوي د سفر په وخت ځینې نظامی چارواکي هم له دفاع وزیر سره ملګری وو. د خبریالانو ته وویل چې په دغه ولایت کې د ټولو مشکلاتو د حل لپاره اقدام کړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
د افغانستان دفاع وزیر وایي په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پرته دا بیرنی ولې دی. دی وایي نه دا چې دغه وسلوالو په وړاندې په پوځي عملیاتو یې لاس پورې کړی، بلکې تر دې مخکې د هغې په وړاندې د ولایت په ډیری سیمو کې هوایي او ځمکني بریدونه دوام لري چې زیاته مرګ ژوبله یې ورته اړولې ده. د پنځشنبې په ورځ غزنی ته د دفاع وزیر اسدالله خالد، د کورنیو چارو وزیر مسعود اندراوی، په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، په جنوب ختیځ زون کې د ناټو قمندان جنرال ادمیرال او د 203 تندر کلوردو قمندان تورن جنرال دادان لونګ په غزنی کې د سرتاسري امنیت ټینګښت په مخه د یوې امنیتي جلسې په مخه راغلی وو. په دغه ناسته کې د غزنی محلي او نظامی چارواکو، د ولایتي شورا غړو، قومي مخورو او جنوب ولسی خلکو هم ګډون کړی وو. لا دغه ناستې څخه وروسته دفاع وزیر اسدالله خالد له خبریالانو سره په خبرو کې وویل غزنی ته د ټولو ورپېښو امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو په موخه دغه ولایت ته راغلی یو.
په همدې اراده غزنی ته راغلی یو چې ټول مشکلات به انشاءالله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو، نه داسې کوو به بلکې شروع سوی ده، تاسې هم وینئ.
هغه زیاته کړه په پام کې لري چې د هوایي او ځمکني بریدونو له لارې د دولت له لاسه وتلې د غزنی ټولې ولسوالۍ بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د غزنی له 300 څخه تر نیمایي زیاتې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په غزنی کې د سولې شورا پخوانی رئیس او قومي مخور خلیل الله تک هم په دې باور دی چې د نظامی چارواکو دغه سفر به غزنی له خطر څخه وژغوري.
د دې راتګ دلته خلکو ته نوي امیدونه ورکوي. نوی امید دغه ده چې حتما به په غزنی کې د نوي پروګرامونه د غزنی د امنیت په خاطر باندې تدبیر کوي او عملي کوي، به کوم خطر چې غزنی ته متوجه دغه بچ کیږي.
په غزنی کې د علماو شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی هم غزنی ته د دغه حیات راتګ ګټه وربولي.
د دوی عملی کار دلته موږ د دې تراتک له مخې وینو، ځکه چې ګلت موږ تاسو ټول شهیدان یو. په غزنی کې وضعیت دومره خراب شوی چې د هر شپه په قومندانۍ، په امنیتي ملي، په ریاست او دلته په ولایت باندې د حملې ویره وله.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی محلي چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو کې افغان ګډو بهرنیو ځواکونو په دا وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې بریدونه زیات کړي او د زیاتې مرګ ژوبلې خبر ورکوي.
بل لور سره د افغانستان د ختیځ زون دینی عالمان د خالد او الفتح په نامه د عملیاتو بندول غواړي. دغه دینی عالمان چې د پنځشنبې په ورځ د جلال آباد په ښار کې راټول شوي وو، په جنګ کې لشکیلو اړخونه وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
همیشه به هر چې اوسیدونکو د سولې په هڅو کې د جنګ جدي زیانونه لیدلې دي. د داعش د زورورو جنګونو وروسته طالبان د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې فعالیت لري. د دغه ولایت د مرکز اوسیدونکو د ژوند د سوکالۍ له نشتوالي ځوریږي. د جلال آباد د ښار دوو اوسیدونکو محمد طاهر او عبیدالله آزادی راډیو ته وویل
یوی ولس والے نہ بل ولس والے تک دشپی نہ کیگی دورہ زندہ کیگی زخپر ڈریور ایم رکشہ چلو دا خون زادہ صاحب نہ پور تر نہ شتل لے
آباد خار امنیت کھٹے خراب دے بیت من سر حکومت ہمدردی و کی پجے امنیت پر بارہ کے
دلتا دینی عالمانو د سولې غک پورته کړی دی. د افغانستان د ختیځ زون روحانیون د جلال آباد په ښار کې راټول شوي او د حکومت د خالد او د طالبانو د الفتح په نامه د عملیاتو ودرول غواړي. وایي میړانه په جنگ او انسان وژنه کې نه، بلکې په سوله او د یو بل په منلو کې ده. دینی عالم مولوی محمد مطهر وایي
چا بچے ہلاکی گی، چا بچے مر کی گی پدے جنگ ٹول افغانان مری، سشے مری ٹول افغانان مری گورا کا اردو دے ہم افغان دے، کا پولیس دے بیچارہ ہم افغان دے، کا عالم مری ہم افغان دے، کا گاڑی سشے دے اگر انہیں مری ہم افغانان دے ورنو
دا پدا سے حال کے دے چھے کلیوی خواہ پدا غا حیوات کے دے سول حسی زیادی شوی جنگ پکے ہم زور آخست دے دے روانه ونی که طالبانو د الفتح په نامه په سرلنی عملیات اعلان کړل او حکومت په خوا تر دې د خالد په نامه عملیات اعلان کړی وو. د جنگ له تودېدو سره سره افغان حکومت 250 کسیز پلاوی وټاکه چې قطر ته لاړ او د طالبانو لاستازیو سره وویني. یوازې د دغه ښار اوسیدونکي نه دي چې سوله غواړي، بلکې د افغانستان 1.5 میلیون خلک د سولې په انتظار کې دي. د سولې د هڅو د زیاتېدو په درشل کې د خلکو تمه دا ده چې په ټوپکونو کې مرمۍ بندې او اوربند اعلان شي. وبلیدل شي چې په اوربند کې د افغان حکومت مخکې کېږي او که طالبان. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
زه خالد د پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. وکم د موږ یو غټه ستونزه راځو د زده راډیو وړل پولې چارواکو ته مونږه د ستونزه ورسوي چې دلته مونږ ته د ټلیفون شبکه لګېدلې ده روشن هغه لږ مشکل دا لري که نه چې کله ټلیفون پیشي کله نه پیشي دا یوه غټه ستونزه ده. بله د مونږ ستونزه راځو چې د مونږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک و یعنی هسپتال و سرکوري هسپتال و هغه په بمونو ورد څوک یې پوښتنه نه کوي. مونږ ته زر تر زره یو بل هسپتال جوړ کړي. بله د مونږ ستونزه دا ده چې د مونږ د بیرمل ولسوالۍ روډ اوس بارډر ته بدل شوی دی. مونږ روډ د بیرمل ولسوالۍ ته په خیر سره رو بدل کړي. بله د مونږ ستونزه دا ده چې الحمدلله اوس د میشت په بیرمل ولسوالۍ کې امنیت ښه دی.
محمد رحیم کابل چرخیل زندان څخه مې اړیکه نیولې ده. وروره محترم زموږ د ولپورو چارواکو څخه دغه پوښتنه او دغه هیله ده چې دلته چې زموږ په یوازان راځي یا دلته چې زموږ سیاسر راځي یا سپینږیرې راځي یا خلک راځي هغه وروره ټول د ولایتو بندیان دي. دغه مشکل دغه مشکل سره مخ خو خدای دې وکړي چې دې چې د جې ټي پام وسي پاملرنه وسي وروره له ولایتو څخه موږ ته په میاشت په 500 میاشتو کښې په حتی په پیل کښې خلکو ته یو پیواز یو څوک راځي پوښتنې ته هغه بیا یو شی ورته راوړي. مقصد دغه چې ډېر شان دي چې هغه شان دروازه باندې بیا نه را پرېږدي او هغه چې که دلته اوس داسې راسه ګورې کې به یو کس پیواز دغه روین را وړي یا یو بل شی را وړي او بل قطرې شی را وړي مګر نور ټول دغه خبرې نه که مسلمانان په ازادېږي په دغه ځایو باندې دا شان دي ګرځول کېږي. زموږ نیم شان دلته نه را پرېږدي وروره دلته بیا په دوچان ته را باندې خرڅوي. نو خدای دې وکړي چې زموږ دغه پیغام هم نشر کوي او دغه ته یو جدي پاملرنه وشي. وسلام به احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ټویټر شبکې د یوې نوې هلې ځلې په اړه له عصمت څاروانه اورو.
ټویټر له هغو کسانو سره د مقابلې لپاره چې له دې ټولنیزې شبکې څخه په استفادې خپل اعلانونه لیږي د فالو کوونکو یا تعقیبونکو شمیر په ورځ کې له 1000 تنو څخه 400 تنو ته راکم کړی دی. ډېر کسان د سپمونو په لیږلو له ټویټر څخه د خپلو اعلانونو لپاره کار اخلي. ټویټر په یوه خبر کې ویلي فالو نه فالو کول، فالو او نه فالو کول څوک دا کار کوي؟ سپم لیږونکي نو موږ ستاسو له لورې د فالو کوونکو شمیر د ورځې له 1000 څخه 400 ته راکم کړ. اندېښنه مه کوئ، دا به درته ښه وي. ځینې متخصصان شک لري چې ټویټر دې په دې ډول د سپمونو مخه ونیسي ځکه چې لا هم په ورځ کې 400 تعقیبونکي یا فالووران زیات دي او وایي چې همدا شمیر هم د سپم لیږونکو لپاره کافي شمیر دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته را استولي دي.
عبیدالله سروری د لغمان د الشنګ ولسوالۍ څخه لیکي ښه سوه چې د قطر غونډه لغوه شوه. دا غونډه د افغانانو په ګټه نه ده. محب الله هلمندیار لیکي موږ ډیر خوښین یو چې د قطر غونډه ولې لغوه شوه. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د مشورتي لوی جرګې لپاره خوشاله یو او د حکومت څخه غواړو چې مشورتي لوی جرګې ته د دې علماو او نور ښه شخص تر دې علماو او نور ښه شخصیتونه راوغواړي. عبدالواحد مدقیق لیکي تر هر څه مخکې اوربند مهم دی ترڅو د خبرو نتیجې ته تمه پیدا شي. عبیدالله لیکي د سولې د خبرو لپاره جرګه په کار ده. مشورتي لویه جرګه ښه انتخاب دی. د قطر غونډه بې ګټې وه.